دوم صحبت ادامه میتیم. آل خبرهای داخلی را از ناجی صافی میشنویم.
د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي. د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی او د فراسي مییز چارواکي وایي چې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي تښتول شوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره د لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن آزاد رادیو ته وویل چې د بیلابیلو لارو هڅې کېږي سو د یادې پاکستانی هلیکوپټرې و سورلۍ د طالبانو له منګولو وژغورل شي.
په دې برخه کې موږ قومي مشران هم سپینګیري هم لګیا دي کار کوي چې پاکستان د عام خلک راغلي دي، البته په غیر رسمي شکل سره ځلې دي ډول باندې بدر غیر نو کارور باندې روان ده.
د هسي ورسته له هغې کېږي چې د پاکستان یو هلیکوپټر یوه اونۍ وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او سورلۍ طالبان ونیولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لوګر ته د دغه پاکستانی پلاوي د سفر په اړه بېخبري وښوده. د فراسي مې چارواکي وایي د دغه ولایت په پښتوکو ولسوالۍ کې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان ناصر مهري نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه کسان هغه مهال وتښتول شول چې د پښتوکو ولسوالۍ کلینیک ته پلاره و. نوموړي وویل چې دا مهال د سیمه ییزو مشرانو او د ولسوالۍ مقام لخوا هڅې کېږي تر څو دغه کسان بیرته خوشي شي. یو شمیر مدني فعالان په لغمان ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي ترسو دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. دغه مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د حکومت بېغوري د دې لامل شوی چې افغان ځواکونو ته تجهیزات ونه رسیږي او د ناامنۍ لمنه پراخه شي. مدني فعال مجیب الرحمن لحاظ نن خبر اعلانو ته په دې اړه وویل:
همدا اوس د لغمان د مرکز د دروازو نه اخوا ته هیڅوک نشي وتلی، وضعیت خراب ده. لغمان ټولو ته معلوم ده د کابل دروازه ده. که لغمان وضعیت ژر تر ژره کنټرول نشو ښایي چې کابل هم نور په دغه شکل باندې پاتې نشي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه کافی تجهیزات په واکه لري. او د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه مهال شوي چې نه تنه ټپیان شوي هم دي. ښاغلي فرهاد ویل چې چاودیدونکي توکي په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، خو تر اوسه د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. دا وتر دې د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان په جنوب لویدیز ښار کوټه کې به می چاودنې لشته لژدیا لس پولیس افسران ټپیان کړل. دا چاودنه نن د بلوچستان په مرکز کې هغه مهال وسوه چې د یوه پیژندل سوي قاضي ظهور شاهواني موټر له سیمې تېره ده. د بلوچستان ایالت کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو حالت خراب دی. د ژغورنې یوه کارکوونکي عبدالرحمن له سیمې څخه رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وایي دی قاضي موټر له دې ځایه تیر سو چې سمدستي چاودنه وسوه. د چاودنې له ځایه څخه مو دیارلس تنه ټپیان پورته کړه او د ښار روغتون ته مو ولېږل. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې کوټه ښار کې د یوه روغتون مخ ته په یوه ځانمرګي برید کې 53 تنه وژل سوي وو چې ډېری یې مدافع وکیلان وه. دوی ته اګست پر اتمه د یوه بل وکیل بلال قاسي د وژل کېدو په اعتراض کې په دې سیمه کې راټول سوي وو. بلال قاسي د هغې ورځې په سر کې محکمې ته پر لاره ووژل سو. کیف وایي روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین او اشغال شوې سیمې کریمیا پر پوله ډېر شمېر ځواکونه چې په عصري وسلو سنبال دي ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین د سرحدي ځواکونه ویان اولی سلوبودین نن ویلي چې د هغو سرتیرو شمېر چې له مارچ میاشتې څخه په یادې سیمې کې میشت ول اوس ډېر سوی دی. دی وایي دغه نوي روسي ځواکونه له ډېرو عصري تجهیزاتو سره راغلي دي. په کریمیا کې د روسیې لخوا نومول شوي حکومت مشر سرګي اکسیونوف یوه روسي چینل ته پر ټلیفون ویلي: د وی د اوکرين پر ټول چارواکو باور نسی کېدی. تاسو ګوري هغوی کوم لار غوره کړی ده؟ د ویرې لار د هغه لار ده چې د اوکرين چارواکو پر خپلو وګړو ازمویلې ده او اوس غواړي بهر ته یې وباسي. په همدې حال کې زه ډاډه یم چې دوی په خپله دا کار نه کوي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تر شا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پر اوکراین تور ولګوي چې د خرابکارانو په وسیله غواړي د کریمیا ثبات ته زیان ورسوي، خو کیف دا تورونه رد کړي او بې معنا یې بللې دي. انقره وایي د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په اړه د پلټنې د یوې برخې په توګه د پوهنې په سکتور کې 24,420 تنو د کار جواز لغوه کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یلماز نن ویلي دغه کسان د دوی په وینا د موازي حکومت غړي وه او هغوی ته به په عامه او خصوصي تعلیمي تاسیساتو کې د کار اجازه ورنکړل سي. په ترکیې کې د موازي حکومت اصطلاح د هغې شبکې لپاره کارول کېږي چې حکومت یې د امریکا میشتې مذهبي مشر او د ولسمشر اردوغان د د سیاسي مخالف فتح الله ګولن پلویان بولي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د جولای د 15 نیټې ناکامه کودتا د ګولن پلان ګڼي، خو ګولن دا تور ردوي. په سوریه کې یاغي ډلې وای د روسیې لخوا د ورځني درې ساعته اوربند لیلان سره سره چینن باید پیل سوی وای. لا هم په حلب ښار کې جګړه دوام لري. په حلب کې د جیش النصر ډلې وایان محمد رشید ویلي چې نن له سهاره د حلب ښار په راموسا سیمه کې حکومت ته پرمختګ هڅه کوي او ډیر شمیر روسی جنگي الوتکو هم پروازونه کړي دي. روسیې پرون ویلي و چې له دې وروسته به هر ورځ د سهار له 10 د ماپښین تر 1 بجې درې ساعته اوربند وسي څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي، خو نن تر ورکړل سوی وخت یو ساعت وروسته هم دغه ژمنه ظاهرا نه وه عملي سوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د حلب شاوخوا ته نږدې 2 میلیونه کسان له لومړنیو امکاناتو پرته ژوند کوي. او کاناډایي پولیسو هغه سړی په ډزو وواژه چې د چارواکو په وینا غوښتلې د خلکو په یوه عامه ځای کې ځان وژونکي حمله وکړي. دا پیښه پرون وخته د تورنټو جنوب لویدیز په 220 کیلومتره کې د ستراتوري په یوه ښارګوټي کې وسوه او د پیښې ځای ته په لسګونو پولیس استول سوي وه. د کاناډا پولیسو مخکې ویلي وو چې د یوې تروریستي حملې په اړه د کره شواهدو ترلاسه کولو وروسته یوه احتمالي حمله شنډه کړه. د پولیسو یوه چارواکي د نوم نښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دغه سړی غوښتل چې د خلکو د راټولېدو و عام ځای کې به می چاو د نوکری. دا وتر دې مال د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجیبې زمان څخه وره.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لوی شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن مزار شریف نسبت نورو شهرونو ته ډیر ګرم دی. د تودوخه لوړ درجه 24.9 اسمان یې شین دی. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 9.4 اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 16.6 اسمان یې شین دی. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 15.0 اسمان یې شین دی. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 2.0 ده. په غزنی کې اسمان زیاتره ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 2.4. په ګردیز کې اسمان زیاتره ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 2.0. په بامیان او فیض آباد ښارونو کې هم اسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه 2.4 او په فیض آباد ښار کې د تودوخه لوړ درجه 2.0 اټکل سوی ده.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز مجدداً سلام، ما را بپذیرین. موضوع بحث این هفته ما را میفهمین که در امواج آزادی مسئله همکاری های منطقوی در مبارزه با تروریسم باعث ثبات سیاسی در منطقه خواهد شد. موضوع بحث ماست. مهمان های محترم ما پوهانیار بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای گلپاشا مجیدی و زولوزی جرگه فعلا در استودیو تشریف دارن، همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی هستیم و همچنان آقای تواب و غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی هم وعده گذاشته بودن که تشریف بیارن، منتها فکر میکنم بسیار جات مصروف هستن، تا حالا خود تشریف نوردن. امیدوار هستیم که لحظات بعد تشریف بیارن. به هر حال در قسمت دوم آقای انت ما زیادتر راه های حل کوشش میکنیم که مهمانای محترم ما پیشنهاد بکنن. از او خاطر آقای عاطف در مجموع چی باید شب سیب ای ما شما خود صحبت کرده میریم منتها در عمل میبینیم که مسئله جنگ و جنجال ها جار و جنجال ها هیچ کم نمیشه زیاد شده میره. برعلاوه از این در سطح منطقه هم اگر فکر بکنیم در منطقه هم زیاد و زیادتر شده میره. همچنان در سطح بین المللی هم اگر یک 50 سال پیشتر مسئله دعوا جنجال فلسطین بود حالا میبینیم که هر طرف تمام ممالک عربی بگوییم در این جار جنجال آغشته شده. در این طرف منطقه ما و شما هم سیبیام چندان آرام نیستن و حال قسمی که بعضی خبرهای ناتایید شده بگوییم یا کم تایید شده بگوییم که همی مهاجرین که بعضی از مهاجرین که در پاکستان در وزیرستان بودن اونا را میگن هم شاید گناه افغانستان هم دبای نسته که یار هم تو یک قرارداد واری یا ارده نه این در موسردات شمال اینجا میگن جای بجای کدن در اونجا اوات پلانا دارن که شاید در آینده با آسیای میانه هم کدام خیز جست و یا تختی خیز دیگه پا استفاده بکنن. مچم چی میگه ناطف سیب چی شوه سیب باید؟
خب امو یک اصطلاح وجود داره میگه وقتی منطق بمیرد جنگ واقع میشود. وقتی راه های منطقی کنار گذاشته شود بدون شک دوام جنگ و درگیری یکی از ناگزیری هاست و وقتی دوباره راه حل جستجو میکنیم ما باید دوباره به اصل منطق به اصل گفتگو به اصل مشارکت در منافع یکی دیگه و احترام به حقوق یکی دیگه احترام به آزادی ملت ها که جزی از اصول قبول شده روابط بین المللی است باید مراجعه بکنیم. در افغانستان ما برمیگردم به اصل قضیه در افغانستان ما باید در قدم اول یک منطق و یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم. آن چیزی که میتونه سیاست های منطقوی و جهانی ما را تقویه بکنه به اصطلاح پشت بکنه او داشتن یک دید واحد ملی است در رابطه با قضایای ملی و منطقوی که بدبختانه ما در این قسمت در افغانستان مشکل داریم. سیاست داخلی ما خیلی چالش برانگیز است چون شما همگی می دانیم که حکومت مشترک است که بر مبنای شرکت دو تیم در قدرت به میان آمده برخلاف گفته هایی که شعار داده می شد که هیچگاهی به اصطلاح شرکت سوامی نخواهد بود بدبختانه این حکومت یک شرکت سوامی شد و این شرکت سوامی رقابت های دوران مبارزات انتخاباتی را انتقال داد به داخل حکومت اگرچند در این اواخر از حجم این رقابت ها کاسته شده اما وجود دارد. دیده میشه که از مقرری ها شروع تا سیاست گذاری ها و تا تصامیم بزرگ ملی همگیش گاگای به چالش روبرو میشه. اول ما باید در رابطه با قضایای صلح در رابطه با روابط منطقوی خود یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم و او ایجاب میکنه که حکومت افغانستان در کل دولت افغانستان نه تنها در میان دو تیم شریک در قدرت بلکه در محافل سیاسی افغانستان در گروپ هایی که بیرون از حکومت چیزی به عنوان اپوزیسیون و چیزی هم به عنوان احزاب سیاسی فعالیت میکنن و همچنان شخصیت های عمده سیاسی و کارشناسایی که داریم در کل از اینا نظرخواهی بکنه و یک اجماع ملی را از اجماع منطقوی صحبت میشه اجماع ملی را در قدم اول ما باید در رابطه با این مسائل ایجاد بکنیم. این اجماع برای ما کمک میکنه که ما بریم به طرف آگاهی عامه و این احزاب و شخصیت هایی که در بین مردم نفوذ دارن تبلیغ بکنن دید مردم تغییر بدن ذهنیت های مردم تغییر بدن بیدار بسازن مردم تا این که حمایت بکنن از حکومت از نیروهای امنیتی خود و از برنامه های صلحی که اینا روی دست دارن. همچنان گوش های مخالفین ذهنیت های مخالفین باز بکنن او یک تعدادی که کاملا فروخته شده است و بدون ذهنیت از فرف علایده است اما یک تعداد زیادش بدون شک گاهگاهی حاضر به مذاکره هم شدن و منطق قابل پذیرش خواهند پذیرفت. دید ملی ما را همکاری میکنه تا اول این نکته را باز بکنیم. همچنان دید مشترک ملی ما را در دیپلماسی منطقوی ما خیلی تقویت میکنه. امی گروپ هایی که در داخل حکومت وجود داره و یا ای که بیرون از حکومت فعالیت دارن، هر کدامش به نحوی از آنها با کشورهای در ارتباط هستند و مورد حمایت سیاسی برخی از کشورهای منطقه و جهان قرار دارن. وقتی ما بتونیم دید اینا را مشترک بسازیم در رابطه با قضایای منطقوی خود، خود به خود دانستیم که کشورهای زیادی را در منطقه و جهان هم نظر بسازیم و متحد بسازیم در رابطه با حل کردن قضایای افغانستان. از او فراتر دید مشترک جهانی را باید ما ایجاد بکنیم. کشورهای بزرگی که حضورشان در افغانستان، حضور سیاسی، نظامی و اقتصادیشان خیلی مؤثر است، از کشورهای عضو پیمان ناتو گرفته تا کشورهایی که خارج از پیمان ناتو هستند، کشورهای پیمان شانگهای و کشورهای دیگر، اینا را ما باید بر مبنای یک دید واحد ملی و منطقوی خود قناعت بدیم که منافع مشترک افغانستان پایوان و گری خورده با منافع کشورهای منطقه و منافع کشورهای جهان. امنیت افغانستان با امنیت کشورهای منطقه و جهان پایوان خورده و مثالهای واضحش وجود داره که از افغانستان کشورهای بزرگ مورد تهدید قرار گرفتن، حوادث بسیار مهم و وحشتناکی رخ داده. به این ترتیب ما میتونیم داخل یک جریان شویم که آرام آرام دید کشورهای منطقه را هم تغییر بدیم، دید کشورهای جهان و خود ما هم نکات مثبت، بلی دیدهای مثبت و تازه را از اونا بپذیریم که کمک کننده باشه در راستای صلح و امنیت در افغانستان. بله بخیر نغوارم میربانی. اوکی
خغل عطف دارت و تاسو دی منطقوی اجماع پا رامن سکیدول و پا دی برخه که دی افغان حکومت دی حدسو بانی تنگار وکه، هم دارنگمو دی نره لوی قوتون یاد کرل پا زنگل توگه دی امریکا متحده ایلت دا محل پا افغانستان که حضور لری، لافغانستان سره استراتیجیک تلونم لری او سرتیری هم پا افغانستان که دی تاسی مویل کیگی چی خپلا دی امریکی نظامی او سیاسی حضور پا افغانستان که دی یوی منطقوی اجماع مخه ډب کړی ده، یعنی په منطقه کې ځینې هیوادونه پر پاکستان سربیره نور هیوادونه هم داسې شته دی چې د امریکا له حضور نه په افغانستان کې خوشحاله نه دي. څنګه کېدلی شي چې افغانستان وتوانیږي چې هم په سیمه کې په خپلواکه توګه له هیوادونو سره راشه درشه او اجماع رامنځته کړي، او هم له امریکې سره دغه خپل روابط وساتي او دا روابط په داسې توګه وساتي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه تمام شي، نه دا چې د افغانستان ملي ګټې یا د افغانستان روابط له ګاونډیو سره له ستونزو سره مخ کړي.
دا چې مونږ د سیمه ییز اجماع خبره رامنځته کوو، اجماع په کومو حالاتو کې رامنځته کیږي؟ اجماع په هغو حالاتو کې رامنځته کیږي چې مونږ د سیمه هیوادونو سره د شریکو ګټو پر بنا د خبرو میسته کینو. زه ګومان کوم د امریکې د متحده ایالاتونو اړیکې که د افغانستان سره نږدې اړیکې دي، مونږ ستراتیژیک تړون لرو د هغو هیوادونو سره، هم امریکا یو کلک ملګری هیواد پاتې شوی دی چې نن د امریکې پر خلاف دلته تبلیغات کوي. امریکا تر افغانستان مخکې پاکستان سره ډیره کلکه ملګرتیا درلوده. کدیسی می وادونه یاد کو، ایران څو میاشتې کېږي چې امریکا او نورو هیوادونو سره د خبرو په میز ته کېناسته او په خپل هغه اټومي پروګرام باندې بیا کتنه وکړه. داسې نه دی چې هغوی بالکل د نورو هیوادونو سره د خبرو د ناستو او د منطق توان ونه لري، خو دلته په افغانستان کې ځینې بانې لټول کېږي د افغانستان د بې امنه کولو دپاره. مخکې تر دې چې امریکا خو یوازې افغانستان ته نه ده راغلې، دلته تروریزم پر خلاف نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغی، بیا وروسته ناټو ته مشري وسپارل شوه. د ایساف ځواکونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شتون لري، موجودیت لري، خو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه. همدغه جګړه همدې ګاونډیانو رامنځته کړې وه. کله چې مونږ پر شریکو ګټو باندې سره غږیږو، دا باید تیرو ته هم نظر واچوو، د هغوی پایلو ته هم نظر واچوو، او دا منطق سره وړاندې کړو چې که یو د بل په وړاندې همداسې سره درېږو، یو د بل په وړاندې داسې شرطونه ږدو چې هغه د منلو وړ نه وي، هغه زموږ ګټې چلنج کوي، هغه زموږ سیمه ییز اړیکې چلنج کوي، دا د حل لاره نه ده. امریکا یا که نور هیوادونه د افغانستان سره استراتیجیک تړونونه لري و د لري، خو مهمه خبره دا ده د نړیوالو اړیکو او د بین دول د حقوقو په چوکاټ کې چې د افغانستان خاوره د امریکا یا د نورو هیوادونو په لاس د پاکستان یا د ایران یا د هند یا د روسیې پر خلاف استعمال نشي. اصل دا ده په نړیوالو اړیکو کې. اصل دا نه دی چې پاکستان راته وایي چې د هندوستان سره یا امریکا سره یا بل هیواد سره اړیکې مپاله. مونږ هیڅکله پاکستان ته نشو ویلی چې چین سره اړیکې مپاله، خو خبره دا ده چې د پاکستان خاوره باید د چین په لاس د افغانستان پر خلاف استعمال نشي. اصل دا دی که مونږ اصولو ته مراجعه وکړو د نړیوالو اړیکو، اصولو ته مراجعه وکړو د ملګرو ملتونو د منشور، د حل لارې موجودې دي. مونږ کولی شو یو بل ته ډاډ ورکړو چې زمونږ خاوره، زمونږ سیاست، زمونږ وسله، زمونږ عسکر ستا پر خلاف نه استعمالیږي، ستا سیاستونه نه چیلنج کوي، ستا اقتصاد نه چیلنج کوي، ستا نړیوالې اړیکې نه چیلنج کوي. دا زمونږ شریکې ګټې دي. راځئ چې د سولې په چوکاټ کې اقتصادي اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، کلتوري اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، سیاسي اړیکې سره پیاوړي کړو، او یو بل سره شریکې سیمه ییزې ګټې پیدا کړو. زه ګمان کوم په دې منطق باندې که مونږ اتکا وکړو، مونږ هم پاکستان، هم ایران، هم د سیمې نور هیوادونه هم هند کولی شو یوې حل لارې ته سره ورسیږو. مخکې تر دې چې امریکایان افغانستان ته راشي، په پاکستان کې اړې درلودې. خدا خبره په دې معنا نه ده چې پاکستان وغواړي یو هیواد هم په افغانستان کې نه وي، افغانستان یوازې وي او په یوازې سر. زه یوازې افغانستان غواړم چې یوازې په ما باندې تکا ولري. دا د ټولو نړیوالو اصولو معیارونو پر خلاف یوه خبره ده. زه ګمان کوم دا منطق اوس خپل ځای نه لري، او ټول هیوادونه او ټول سیاستپوهان په دې باندې پوهیږي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه مهمه مسله ده چې دا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره ضروري خبره ده. هر هیواد چې د اړیکو نه بی برخې شي، هغه ملت د بشري حقوقو نه بی برخې کیږي، د امکاناتو نه بی برخې کیږي. یعنی که موږ د بشر د حقوقو اصل ته مراجعه وکړو، د هیوادونو ترمنځ اړیکې اړینې خبرې دي چې باید موجوده وي.
بله، تشکر عاطف صاحب. خب مجیدی صاحب، در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی راه های حل صحبت بکنیم. شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی کمه که آدم به این موضوع تعمق بکنه، میبینه که در افغانستان بسیار تقسیم زیاد است. یعنی هر چیز تقسیم شده بین اقوام، بین افراد، بین قماندانا، بین ازو، بین عزیز. یعنی یک دو تقسیم، سه تقسیم نیست که واره بشن آدم سر میز بگه که بیا بیشی برادر جور بیاییم منافع ملی اعتراض. صاحب صدها هزارها گروپ رقم رقم، هر کس طرف خود کش میکنه. صاحب چطور میشه دهیت یک شرایط یک موقف ملی مشترک گرفته شوه یا کلگی قانع شوه؟ صاحب نظر شما چی است؟
عاطف صاحب، په نړیواله برخه کې او په سیمه ییزه برخه کې په دې باندې وغږېدو، په نننه په داخل کې د ملي اجماع خبره کېږي. زه فکر کوم دا یو اړینه موضوع ده چې باید ملي اجماع رامنځته شي، او د دې جګړې په وړاندې یو واضح دریځ، یو ملي موقف ونیول شي، یو واحد نظر، چې هغه دا ده چې د ټولو نه مهمه موږ ته د افغانانو دپاره د جګړې په ځای باید موږ سولې ته ترجیح ورکړو. زه فکر کوم په هر صورت د افغانستان د ولس غوښتنه ده، او د افغانستان د دولت په سیاستونو کې باید د هر څه زیات باید توجه سولې ته ورشي تر آخري چانس پورې. هغه نه وروسته موږ ته جګړه را پاتې کیږي. جګړې کې زه فکر کوم چې موږ د امنیتي ادارو وسنی جوړښت یا وسنی تشکیلات چې دي دا نه منلو وړ نه دي. دښمن په افغانستان کې موږ همیشه وایو دومره قوي نه دی. موږ ډیر په زیات شمیر امنیتي ادارې لرو، وسایل وسلرو، هوایي قواوې هم لرو، تر ډیره حده پورې موږ ستونزې حل شوې دي. زغرول ولې د دې استعمال باید په منظم او د ملي ګټو یا د جګړې په ضد په سمه توګه وشي. متاسفانه د موږ ملي ارګانونه اوس ملي شکل نه لري، دا په تنظیمي او سمتي او ژبني په دغو مسایلو ویشل شوي. باید واقعا ملي بڼه د خپل کې د دې حالت نه راووزي تر څو مسؤلیت پذیري منځ ته راشي. هغه وخت کې موږ کولای شو چې ښه ملي امنیتي ادارې ولرو چې هغه په ملي روحیه روزل شوي او په ملي روحیه دوی ته کار سپارل شوي، نه د تنظیم او د ژبې. اوس متاسفانه په داسې یو حالت کې ده، یو سرتیری، یو سیمنصب په کلونو کلونو په جګړو کې بوخت، د رتبې په موټو نه ملامیږي، ولی بل خاغلی په دفترو کې د ایر کنډیشنون لاندې ناست، په دوو کالو کې د جنرالۍ رتبې اخلي، ټول امتیازات هم دوی ته ورکوي کیږي، او همداسې نور. یعنی دغه بې عدالتي باید په ادارې د دې تر څنګ په امنیتي جوړښتونو کې باید د دوی تقویې لپاره باید کار وشي هم د نظامی برخه کې په خې دي وسلو او د کیفیت او کمیت له هازه دوی سره باید مرستې وشي نړیوال مرستې ترجل شي د دې ترڅنګ دغه جګړه استخباراتي جګړه ده نن ورځ ایمونګه استخبارات د پاره هغه امکانات چې مونږ اردو ته ورکوي کې یا پولیس ته استخبارات ته هیڅ شی نه ورکوي
امین مجیدی صاحب ګپای معقول خو میګین مونږ مجیدی صاحب یک سوال اگر اتر سوال مردم ما ایت یک چیز است که مثلا از اجماع ملی یا مثلا از ریفورم یا از هر چی از چیزی که صحبت میکنیم اگر مثال بسیار واضح بگویم اگر ما یک تیم فوتبال داشته باشیم سی بیار سال بره ببازه با این فوتبالیست ها روان کنیم باز هم میبازن باز میبازن حال این 40 سال است تقریبا هم یک ترهای سیاسی هم فوتبالیست های هم موستن یعنی میاسه بیز مای ملی هم یا میکنن دیگه نفرها شانس ندارن شد این حال کدزیمی نفرها خیلی هم قسم باز هم تا 1000 سال دیگه شاید هم قسم خواهد رفتیم اگر همی فوتبالیست های ما باشن هم امروز میریم در اروپا 8-0 گل میخوریم پس میاییم سیب حال یک کمه که وقتش نامده که برازه این دیگه نفرها را یک ذره موقعی بتیم ایدی سفیدای ما یک کمه که تقاعد بکنن برن در مسجد یک ذره نماز بخوانن سیب از این قبیل مسائلی یعنی بیخی واضی مردم میره میگن که ما خود دقا آوردیم کت از این نفریا حالا مثلا رئیس جمهور ما را میگن بسیار لایق آدم است عاقل دوم جهان است منتها دور پیش کسای است که نمیمونه که از عقل زیاد هم استفاده شوه خون نیزیب چرا ما کل چیز شفشف میکنیم شفتالو نمیگیم مجیدی سیب
صد فیصد با شما نظر سه با هم نظر استم ولی بحث اساسی است که اگر ما تیم فوتبالی که داریم همی تیم فوتبال باشه ولی یک ترینر و یک کوچ داشته باشه ما فکر میکنم ما دستاور داریم متاسفانه ما عرض ما می بود که ادارات نظامی ما تقسیم شده در مسائل جنگی ما می بینیم در اکثر جایا شکایت از این است که فلانه قماندان در جنگ عمل نکرد و فلانه قمانده را قبول نکرد مثلا والی به حیث حاکم در اون منطقه وجود داره امرش اطاعت نمیشه به خاطر اطاعت نمیشه که قوت های نظامی ما به اساس تعریف ملی اوجا به کار گماشته نشدن یا وظیفه به اساس مصلحت ها که موجود است در وطن ما متاسفانه به اون اساس مصلحت است من 100% با شما موافق هستم که باید از این حالت باید برای این نظامی های ما که فعلا ما هستیم به خاطر که ما باز هم تکرار میکنیم که دشمن اونقدر قوی نیست ما زیاد امکانات به دست داریم ولی کمانده ما یا استراتژی مشترک ما مشکل را ایجاد کرده بس دیگه که من میخواستم او را سرش باز تاکید بکنم جنگ استخباراتی است استخبارات ما را متاسفانه ای را باید واضح تر بگیم من فرموده شما شفتالو باید بگیم جامعه جهانی برخصوص امریکا علاقمندی نداره که استخبارات ما باید هنچنانی که باید قوی باشه با او شکل باشه و برش کمک شوه فقط به طرف جنگ میرن و جنگی که عملا کس جنگ میکنه که دفاع ملیستک و پلیسی ملیست با او توجه میشه جنگ استخباراتی ما را اصلا کمک نمیکنه ما میتونیم که استخبارات خود استفاده ازمی بکنیم به خاطر که اگر امکانات ما در اختیارشان داده بتانیم توجه حکومت باید به مسائل استخباراتی زیادتر باشه و چیزی که بسیار برای ما مهم است در مسائل اجماع ملی بحث تبلیغات است جنگ افغانستان یک بخش عمدهش مسائل تبلیغاتی است و مسائل عقیدوی است دولت افغانستان امکاناتی را باید به کار پرته و پروژه‌ای را باید روی دست بگیره که مسائل تبلیغاتی به گوش هر افغان برسه و واضح شود این جنگ کی است و به خاطر چی است و نفعش برای کی است و من فکر میکنم که در این راستا ما میتونیم بسیار خوب و مؤثر استفاده از تکیه خانه و از مساجد خود و از ملای امامای خود استفاده بکنیم که توجه زیاد به این مسائل نمیشه و بارها صحبت ها میشه چیزی که در افغانستان جنگ همه میفهمن رای حلشام همه میفهمن ولی اقدامات عملی که باید بررسی بکنن هر کس میگن که این کار خوب است ولی اقدام حتی از رئیس جمهور گرفته تا هر افغان راههای حل بسیار معقولی داره ولی مسئله مهم ایست که عمل کس نمیکنه مشکل مسئولیت پذیری است مسئولیت پذیری کس نمیگیره
مجیدی صاحب همینجا گفتین عمل کس نمیکنه همینجا خوب است که صاحب از شنوندای محترم ما یک ذره پرسان کنیم وقت نوبت شنوندای عزیز ما رسیده ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم از شنوندای عزیز ما خواهش میکنیم که به ما تلفن کنن در این مورد سوال بکنن چی باید شود راه های حل چی است اعلان اول اعلان کوتاه ما
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د جمعې پورز د غرمې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
بله جوانای عزیز، سبا برنامه خاص خودتان از 12 تا 2 از رادیو آزادی فراموش نکنین. اگر آرزو دارین تلفن بکنین، شماره تلفن نظامی ال یادداشت بکنین، من براتون میگم 0799 203 540 و 0700 822 755. اگر بسیار زیاد از این تکنولوژی مدرن میخواین استفاده بکنین، سکایپ نقطه رادیو آزادی هم که نقطه کم هم داره در خدمت شما، از اون طریق هم میتونین به برنامه وصل شاین. بهرحال شماره تلفن برتان گفتیم، حالا میتونین به ما تلفن بکنین. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه حمید الله خادم مزاونه خدمات در کوم د ازادي رادیو کارکون کوم ملمنو اوریدون کو ثاني کي او سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني صاحب.
زه یو نظر لرم او یو د ملمنو سیاو شنه لرم چې د افغانستان حکومت خپل مشکل د طالبانو سره حل نه کړي. د افغانستان مشکل په هیڅ صورت باندې نه حل کېده. دا غلط څه چې یعنی دا وی او څه په سمې د اجماع باندې وسه په حشانی باندې نه حل کېده. او دویم اول سوال ندار د افغانستان حکومت ټول نه په پاکستان انتخابونه کوي چې مشکل پاکستان جوړ کړی دی. دا د پاکستان سره په تفصیل کې غره ده چې د افغانستان حکومت څنګه د پاکستان څخه د صداقت او د سولې تمه کوي. اول پاکستان د افغانستان حکومت د پاکستان د مخه ټول نه سي کوم څه کولای دا مې د ملمنو څخه پوښتنه ده.
په دې هله چې ملمنو به ستا پوښتنه یاداش کړې وي، مننه درنه کوو. یو بل اوریدونکي ته به ورشو او لده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مشي خبرونه ته مهرباني، موږ درته غوږ یو.
تر څو چې د اسرایو امر و دغه پولیسو پوځ ته ورنه کوه چې اسرای بمبار نه کړه، دا جنګ نه ورکوي. دا په تېر کال کې د امر نه ورکوي چې اسرای بمبار که اسرای ونه لوي نو دا جنګ به چیرې ورک. ما دا خوایښ چې د اسرای امر ورکړي چې بمبار
نو په اسرای کې خو به عام خلک ماشومان او ښځې وینو. د بمبار امر به څومره پر ځای د اوریدونکو ټلیفون قاطع شو. خدای چې ورسته ورته زموږ قدرمن میلمانه خغلی مجیدی او خغلی عاطف ثواب وایي، د ویل چې په کورونو دې بمباری وکړي او څو چې دا کار ونه شي جګړه پای ته نه رسیږي. بل اوریدونکو ته ورسو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ تاسو نه غواړم.
بله تشکر، بفرمایید. سب سوال تانه تره کنین.
زنده باشین آقای نظر. ما جواب رو فرمودید بزرگان ما کس مثال یک مثال کی رو یا کا یا چیزی تو مجاب دیگر سی آخر علاج نکی فامیلی اگنه.
سوال تانه ایش نفهمیدیم سب. بهرحال تشکر، خیر یک شنوانده دیگر رو میگیریم. بله
سلام علیکم. مزاقر بود.
بله بفرمایید سیب، خوش آمدیم به برنامه.
داره منانا سلامونه نیکی هلی تاس و استاس کدر منو ملمنو تا ورانجی که وما که چیر به افغانستان که چوک وال چه ارامی قراری سول حراسی نو باید هغه قدرتونه چې د هغو قدرت په لاس کې دی د هغو په ابتکار باندې سره راټول سي او هغه منطقوي هیوادونه یا ګاونډي یا همسایه هیوادونه چې په افغانستان کې په پټه یا په برملا یا په رڼو سترګو هغې لاس ونیو کړي هغو ته سمه ګوتڅندنه ونه سي. تر هغه ساعته به د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت او د افغانستان خلک به دا کړاوونه زغمي. دا به ګالي. او یو دوې خبرې نظر صاحب او مراد صاحب ستاسو د دواړو په اجازه د دوو خبرو اجازه راکړئ.
بله بفرمایئ.
زما خبرې هغه د نظر صاحب او هغه سایمن سبانو ته چې هغه په جبهه کې هغه د جنګ په ډګر کې هغه د موټرو تیل خرڅوي، هغه مرمۍ خرڅوي، هغه خیانت کوي، نو و هغه ته زما دغه دی چې هغه تی په خوري دغه په درملو دي خرڅسه چې هغه تی په خوري دغه په کفن دي خرڅسه چې هغه تی په خوري دغه په دارو دي خرڅسه ولې شرم وکه ایا وکه د خدای او شرمېږه د خپل وجدان او شرمېږه شیطان په یونو کې لغړې ته مرمۍ خرڅه تا په پورته نیولې دي د 500 یا د زور افغانو تیر خرڅه عمره در به درسه کور جوړم څه کور دی ونړېږه
ډیر
زیاته مننه د تاسو غږ خپور شو د تاسو نظر وو او د ازادي راډیو څپې وی
خدا کنه بشنوان بله بفهمئ چې یک شنوان دي دیگه
سلام
علیکم وعلیکم السلام بله سی بفهمئ
سلام خدمت شما مهمان محترم شما توازن و منافع اقتصادی در منطقه هیچ وقت بقرار نمیشه مادام پاکستان هم مورد فشار کشورهای قدرتمند قرار نگیره تا وقتی که نظامیها در پاکستان سر قدرت باشه هیچ وقت در منطقه هم منافع هیچ کشور مخصوصا افغانستان تامین نخواهد شد سلام علیکم
تشکر سیب پیام نظر شما رو هم گرفتیم یک شنوانده دیگر بگیریم بله بفرمایید سیب بفرمایید صحبت کنین رادیو از و علیکم السلام
آقای نظرم خوب هستیم بخیر هستیم علی آقا فرایی سم از ولایت قندار باشیم مزمه دادیم شد
فرایی سیب خوش آمدین بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین
سوالم از میمان های نمیس نظر عزیزم مثل میمان عزیز پیشتر گفت که پاکستان ختمات چیزی نداره نظر عزیزم پاکستان به نمی ختمات یک مخالفت میکنه یک سوزن از ما چوخ میزنه که به نمی طالب ها مطلب از نمی ها نمیسم در نظر ما که نمی ها را یک ولایت برشان بتین که اینا چیز خود حکومت خود و با اصطلاح چیز خود نموجه جور کنه اینا مطلبشان نمیس هست گای یک بانه برای ما میکنه گای دیگه بانه میکنه بگه از میمان های عزیز ما نمی خواهش ما هست که نمی نظر ما چی میگن دیگه پاکستانی ها رو خدا دیگه زود از اینجا گم کنه بیخی جنجال ها رو اینا دما جور کنه بیادر یزیزی
دیر رضیعت منه دیر رضیعت منه دی تاسو نظر رو منگ باید اوریدون کتای و یادوانه او که منگ همیشه دی نظر سی پخبرونه که تر دی انتقاد لندی و چی په دې خبرونه کې د پاکستان خلاف نظریات خبريږي خو ځواب نه یې موږ همیشه څه کوو چې د پاکستان د دریز نامو وایو او د خپل اوریدونکو غږونه مخبارو کوو نو دا د موږ د اوریدونکو نظرونه دي او په ازادۍ رډیو پورې کوم
ارتباط بله حال وخت شته چې به میهمانای محترم مراجعه کنیم عاطف صاحب مجیدی صاحب سوالا را شنیدین مخصوصا مجلس به می سوال آخر میگن بین یک دو ولایت بده مگر بیغم شه و می موضوع از نقطه نظر شما اگر قسم تحلیل شوه که امی تروریست بد و خوب اگر وقتش نیست که طالبان یک تجدید نظر به موقف خود بکنن که ای اگر واقعا یک طرف سیاسی هستن و دلشان به افغانستان و به اسلام و به ایامی سوزه خیدگه واضح بسازن که اینا تروریست نیستن و کارهای تروریستی رو نمیکنن به پاکستان و وابسته نیستن از این قبیل مسائل و طرف افغانستان هم این مسئله را یکیش میگه برادر دیگهش میگه تروریست یا باید یک طرفه شوه اگر یا تروریستن تروریست واری معامله شوه یا اگر یا برادر هستن خیلی برادر واری معامله شون همین موضوع چه قسم هسته گفته میشه و منتهایش واضح نمیشه این موضوع آقای مجیدی
نظر سب دغه خبر یا دغه پختن از کوار ور په مختلف مجالس کې راپورته کیږي هاو د سیاست نیوکه په حکومت باندې هم دي چې دوی غواړي د سی یو حرکت وکړي چې ولایت زه فکر کوم چې په هیڅ وجه به حکومت دغه کار نه کوي او باید ویم نه کې په خاطر دي چې کوم ولایت مونږه قرباني کو کوم خلک مونږه قرباني کو مونږه ولیدل چې د دې تورستانو لاسته چې هر سیمه ورغلی ده لاسته اول دغه سیمه خلک قرباني کړی دي خو مثال نه پننګرار کې مونږ ګورو چې د داعش ډلې هلته په اچین ولسوالۍ کې څه جنایتونه وچوي نه کړل نو په زما په نظر حاکمیت کمزورول د لپاره چې هر اقدام کېږي مرکزی حاکمیت کمزورول تر د مونږ د لپاره د منلو وړ نه دی د افغانستان د تقسیمېدو په نامه ده سبا کچې ته مونږ یو دوه ولایت ورکو شاید یو حکومت په رسمیت پیژنې د افغانستان ته یو حکومت جوړ شي یو په رسمیت پیژندل شي د افغانستان د تقسیمېدو لپاره یو حرکت باید وي او د د دوی تمویل د پاره هم دوی غواړي چې دغه جګړه د افغانستان کې اوس فعلاً په پاکستان کې د دوی د ځالی دی هلته مرکزونه دی شوراګان دی دوی غواړي د شوراګان افغانستان کې د نن انتقال کې او همدغه ځینه یو بل جګړه د نن نه مختبوز او خپل ځان مسون کې او خپل نیابتي جګړه د افغانستان دی نه متاسفانه دغه نظر اکثر دوستانو سره دی چې د منلو وړ نه دی او د افغانستان په ګټه نه دی د دوستانو د نظرونو ترڅنګ ما د خور خبرې ته ډیر پام واوښتو چې هغه ډیر معقولیت ورکې موجود و چې دغه جګړه نړیواله جګړه ده او سیمه ییز هیوادونه د دې جګړې دپاره ماموریت کوي خصوصا پاکستان ښه خبره ده چې لکه اوس چې کوم سیاست د افغانستان حکومت مختبول دی چې په منطقه کې یو ملي اجماع رامنځته کړي او د دې تروریزم په وړاندې یو ګډه مبارزه لپاره کار وشي چې دا به خامخا په هغه نړیوال سازمانونو استخباراتو باندې به هم خپل تاثیرات ولري چې هغوی دلته دغه جګړه توده ساتلې ده که چیرته د سیمې هیوادو مرسته نه وي ورسره او د سیمې هیوادونه په دې جګړې کې خپل دریز واضح کړي او د جګړې پر ضد ودرېږي زه فکر کوم نړیوال استخبارات ته به هم دلته بیا ځای نه وي چې دوی وکولی شي دلته خپلې مخې پلی کړي راځو دې ته که چېرته موږ د بمبارد او د دې خبره کوو په هیڅ وجه د منلو وړ نه ده دا موږ ته نه بشري حقوق او اسلامي د اسلام مقدس دینه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې په دغه حالت کې وچ او لمده سره وسوځو او هلته ماشومان او کورونه هر څه د یو دوه درو تورستانو په خاطر موږ بمبارد کوو یا د توپونو لاندې ونیسو د افغانستان جګړه د هم دینه وکده شوې ده چې متاسفانه په ځای دی چې د یو تورست لمنځه لاړ شي دغه لپاره یو کله لمنځه لاړ دی په ودونو باندې بمبار شوی په جوماتونو باندې بمبار شوی په خلکو په اجماع باندې بمبار شوی بېګناه خلک ورکې ظاهر شوي دي دغه جګړه ورکدوي دغه د خلکو قهر هم نور هم زیاتوي ولسونه سره راپارېږي راځو دې ته چې د پاکستان په مورد کې ولې داسې یو حالت روان دی چې یو ورور مو وي موږ فکر کوو چې افغانستان او هر څه ګورو ولې چپه خلو نه دی پاتې د افغانستان ولس متاسفانه تاسو ولې دوی باید دینه چې په افغانستان کې د داخلي جګړه وشوه هر څه برباد لړل امنیتي ادارې مو د منځه لاړې ملکی ادارې مو د منځه لاړې زیربنا او د مو د منځه لاړې څوک ماجر شول څوک چا توپک واخیستو هر ځکه یو پچا سالاري رامنځته شو د افغانستان هر څه اوس نوی په جوړښتونو یو په یو حکومت چې الته اټومي وسلې ولري یو قوي پاوز ولري غي سره د مقابله کول موږ ته د ګران کار دی او موږ د افغانستان حکومت د ریزم هم داده همیشه د مسولیت پذیری په اخیسته دی چې د جګړې مخنیوي ونسي او د جګړه باید پراخ نه شي خدای نه خواسته د دوو ملکونو ترمنځ موږ ډیر د افغانستان حکومت هر حکومت چې راغله ډیر کوشش کړی دی چې د دوو ملکونو ترمنځ د جګړې مخنیوي وشي او د کې د پاکستان سیاسيونو هم راسته ډیره کړی دی او نه غواړي چې د جګړه د دوو هیوادونو ورونو هیوادونو ترمنځ یو موږ هم په دې کې موافق نه یو موږ هیله داده چې هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې دي یا په دیننه په افغانستان کې یا په سیمه هیوادو کې دي غوی باید په انزوا کې راشي او غوی د لاس وهنو نه لاس په سر شي او په دې کې د افغانستان حکومت په ځای دي چې نظامی لوري ته د پاکستان په مقابل کې دمه ورکي یو سیاسي ډیپلوماټیک حرکتونه او ستراتیژګانو باندې کار وکړي چې دیننه په هیوادو کې د سې ډلې ټپلې افغانستان لري د سې دوستان لري چې غوی په دې کې مرسته موږ سره وکړي او خپل سیاسيون د دینه یا نظامیان چې دی دغه په مقابل کې ودرېږي ترڅو دوی د مداخلونو لاس واخلي او د تروریزم د تمویل نه لاس په سر شي په خاطر د دې یو شی واقعیت دی چې د تروریزم ښکار متاسفانه اوس د دواړه هیوادونو خلک ولسونه دي خصوصا د ډیورن لاین په کرخه باندې چې ولسونه پراته دي دغه د قربانی دي الته تعلیم په نست کې ده تعلیم نشته خیر خیګنه اجتماعي خیر خیګنه ته خلکو ته نه رسیږي فقط هله د جګړه دی نو دغه جګړه کې دغه خلک را لویږي د تمدن لري پات کیږي او دغه جګړه به خدای نه خواسته د سې یو شیشي چې تر کلونو پرې به دوام وکړي کچې ته توجه ورته ونشي او د دې دوه سیمو هیوادو په ضرر دی او نه په ګټه
ډیره زیاته مننه کوو نظر صاحب کده تاسو پامی په خبرونه کې سربیره پر دې چې په منطقوي همکاري وغږیدو هم خغلی عاطف او هم خغلی مجدی دواړو داخلي مسلو ته اشاره وکړه
بله
خغلی عاطف ویل چې په خپل یو ملي دریز د ترهګری په وړاندې کولای شي چې منطقوي اجماع را منځته کړي او د دې او همدارنګه خغلی مجدي صاحب هم په خپلو خبرو کې په دفاعي او امنیتی ادارو کې ستونزو ته اشاره وکړله. خغلی عاطف، زه غواړم له تاسو پوښتم چې دغه داخلي اصلاحات او په داخل کې د یو ملي دریس شتواله د منطقوي اجماع لپاره څومره مهم دی، ځکه نړیوال هیوادونه یا د سیمه هیوادونه عموما په هغه هیوادونو باندې حساب کوي او لاغوي سره معاملې کوي چې حساب پرې کولای شي او په غوي باندې اطمینان او ډاډ ولري. نن له داسې ادارو او داسې حکومتونو سره چې په دې مطمئن نه چې آیا دوام کوي نه کوي، په داخلي ستونزو تمامېږي، په نورو د نننه د افغانستان کورنۍ پالیسۍ، کورنۍ سیاستونه او کورنۍ اصلاحات د افغانستان په منطقوي دریز او د ترهګرۍ لپاره د یو منطقوي اجماع پر رامنځته کولو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره اساسي مسله ده. مخکې هم په دې باندې مونږ خبرې وکړې چې کچیرته مونږ یو ملي واحد د لورې دریس پیدا کو د ملي مسلو لپاره، د سیمه ییزو مسلو لپاره او د غرض د نړیوالو مسلو لپاره، بیل شکه د زمونږ سیاست په سیمه او نړۍ کې پیاوړی کوي. د یو حکومت د پایښت یا د بقا راز، د یو حکومت د بریالیتوب راز، د یو حکومت د پرمختګ راز، او په یو حکومت کې په یو نظام کې د سیاسي ثبات یا سیاسي ټینګښت راز د هغه نظام په یووالي، په یو موټیتوب او په وحدت کې پروت دی. که چیرته حکومت داسې یو حکومت وي چې په ډیرو مهمو ملي مسلو کې واحد لیدلوری او دریز ولري، بېله شکه اول دا د حکومت د پایښت ضمانت کوي، د حکومت د ثبات ضمانت کوي. دغه تصور، دغه انګېرنې منځه وړي چې حکومت به نن یا سبا ختمیږي، خپله دوره هم نشي پوره کولی. لکه چې تر څو میاشتې مخکې پورې هم دغسې انګېرنې موجودې وې، مخالفینو انتظار کوو چې د حکومت وخت پوره کیږي، بیا له سره انتخابات وشي، نورې غوښتنې هم مطرح وي. خو اوس دا غوښتنې تر یوه بریده ځکه کمزورې شوي دي چې کم تر کمه په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې حکومت ځینې لاسته راوړنې لري. د وارسا په غونډه کې لاسته راوړنې درلودې، د نړیوالو ملاتړ یې ترلاسه کړ، نو تقریبا دغه لیدلوری اوس یو څه کمزوری دی. مهمه مسله دا ده چې حکومت، د حکومت مشر په ټوله کې د دولت مشر، باید د خپلو سیاستونو د عملي کولو لپاره شریک لیدلوری پیدا کړي، او شریک لیدلوری داسې پیدا کیږي چې له یو اړخه په حکومت کې شریک ځواکونه او له بل اړخه هغه سیاسي ګروپونه چې د حکومت نه د باندې فعالیت کوي. مونږ سیاسي ګوندونه لرو، سیاسي شخصیتونه لرو، مدني ټولنې لرو، کارپوهان لرو، متخصصین لرو. د دوی نظریه باید داسې را جلب کړي چې حکومت د داسې یو سیاست، د داسې یو کړنلارې بنسټ کېږي چې دا ټولو ته د منلو وړ وي. کله چې د حکومت سیاستونه تایید شي د نورو لخوا، او د دې سیاستونو د عملي کېدو لپاره یو واحد حرکت رامنځته شي، د سیمې هیوادونه هم پوهیږي چې افغانستان داسې یو حکومت لري چې د ملت له ملاتړه برخمن حکومت دی، د خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، پایښت لري، دوام لري، خبرې په افغانانو کې منل کیږي، هو ملت د دې حکومت تر شا درېږي. دا په خپله د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی قوت دی. که چیرته د سیمې هیوادونه په دې باندې باور ونه لري چې حکومت دوام لري او حکومت د خلکو له ملاتړه برخمن دی، بېله شکه دوی هم زړه نه ښه کوي د دې لپاره چې د حکومت سره په دوامدار توګه پر ستراتیژیکو اړیکو باندې غور وکړي. او کله چې حکومت په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ونه لري، بېله شکه د نړیوالو ملاتړ هم نشي کولای د حکومت د پایښت ضمانت وکړي. ځکه تر ټولو مهمه مسله دا ده، په لویو مهمو ملي مسلو کې کیدای شي موږ د مشورې او چوکاټ کېدو. دا معموله خبره ده په ټولو هیوادونو کې کیږي. مثال د ګوندونو اجماع را غوښتل کیږي، د ګوندونو مشران را غوښتل کیږي په ملي مهمو مسلو کې د مشورو لپاره. حکومت کولای شي حتی د دې لپاره چې د خپل منطق هغه منل توپ خلکو ته وړاندی کړی چې د ټولو ګوندونو مشران مونږ جهادي مشران هم لرو، سیاسي مشران هم لرو، د ګوندونو مشران هم لرو، ولسی مشران هم لرو. افغانستان داسې یو هیواد دی چې ولسی مشران پکې د ټولو نه ډیر خپل ځای لري. دینی عالمان لرو، مخکې مجیدی صاحب ورته اشاره وکړه چې دا ټول سره کینول شي، په ډیرو مهمو ملي مسلو کې ورسره مشورې وشي. هغه تصمیم چې د مشورو په رڼا کې اخیستل کیږي هغه د ملت تصمیم دی، او کله چې تصمیم د ملت شي د سیمې د هیوادونو دپاره هغه یو پیاوړی او منلی تصمیم دی، او دغه راز نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې ملت د حکومت سره په دې برخه کې ولاړ دی. هغوی هم مجبور دي د حکومت د ملت په استازیتوب د همدې حکومت نه ننګه ملاتړ وکړي. یوه خبره چې په دې پوښتنو کې پاتې شوه زه غواړم ورته لږه اشاره وکړم، هغه دا وه چې څنګه کېدای شي په پاکستان کې مثال د پوځیانو د واک مخه ونیول شي، کله کله د پاکستان حکومت هم کمزوری وي نشي کولی. زه ګومان کوم هغه اقدامات چې په دې وروستیو کلونو کې تر لاس لاندې نیول شوي دي په پاکستان کې، هغه تر ډیره بریده د پاکستان له پوځیانو نه د کودتا واک یا صلاحیتونه اخیستي دي. د پوځ مشر داسې یو څوک دی چې هغه پر کودتا باور نه لري. نواز شریف سره ښې اړیکې لري، راحیل شریف. نواز شریف چې کله واک ته ورسید تقریبا یو کال وروسته د پاکستان د پاوز د پخوانی مشر موده پوره شوه، او چانس په لاس ورغی چې داسې یو بل څوک وټا کی چې هغه پر کودتا او د حکومت پر ضد په حرکتونو باندې باور نه لري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نواز شریف ته ډېر نږدې وفادار کس دی. نواز شریف په خپله دغه امکانات تر ډیره بریده له منځه وړي دي. دا چې په پاکستان کې د پوځي کودتا خبره کله کله مطرح کیږي، دا د فشار د یوې وسیلې په توګه دوی کار اخلي. کله چې نړیوال فشار پر پاکستان باندې ډېریږي، به دوی بلدا سي اوازي اچوي چې ولای امکان لري په پاکستان کې کودتا رامنځته شي. د دې لپاره چې نړیوال وویروي چې پر پاکستان باندې فشارونه کم کړي. کنه زما په نظر په پاکستان کې د پوځي کودتا امکانات ډیر کمزوري دي.
تشکر. خب مجیدی صاحب، وخت جنبندی است که مسله پاکستان یک مسله جدی است که اگر مسله ترکیه را یک دفعه از نظر بگذارانیم، این طرفدارای گلن از 40 سال به این طرف در بین اردو، در بین قضا، در بین هر جا کار کرده و نفرای خود رساندن، حتی بسیار به حرکتشان وفاداری کردن. حال اگر مسئله پاکستان هم از نظر بگذارانیم، این گروپ مثلا جماعت اسلامی یا دیگه گروپ های رادیکال اسلامی، اینا هم از 40 سال به این طرف بگیم یا زیادتر حتی 100 سال به این طرف، بسیار زیاد در بین اردو، در بین هر جای تاثیر خود کردن، و بسیاری از رهبرا از تاثیر از این مسئله عنعنوی و از این گپا بیرون شده نمیتانن. سیب از او خاطر چی باید شوه که پاکستان هم یک کمه که هم کمک شوه کتشان که کسایی که نیت خوب دارن، سیاسیون خوب دارن، بر از او که یک نوع ریفورم باید بکنن که یعنی از این مسائل یه ذره نجات پیدا بکنن؟ اگه ما شما در جهان اسلام غیر از جنگ دیگه چیز نخواد ببینیم، چی میگین مجیدی صاحب؟ جنبندیتان چطور است؟
در عموم بر ما اولیت مسئله جنگ افغانستان است که ما چطور میتونیم این جنگ خاموش بسازیم و این برادرکشی را از بین بریم و مداخلات خارجی باید در افغانستان قطع شود. در این مورد دولت افغانستان مشکلات داخلی خود داره که ما باید اول مشکلات داخلی خود حل کنیم، منعیس یک ملت واحد حرکت بکنیم و یک استراتژی که از طرف تمام ملت افغانستان خصوصا سیاسیون حمایت شوه این را به پیش بگیریم. من فکر میکنم که ما میتونیم به یک اجماع منطقوی هم دست پیدا کنیم و این اجماع منطقوی تاثیرات بسیار مثبت خود داشت به سطح جهان. و میایم مشخصا اگر سر پاکستان ما صحبت بکنیم، من فکر میکنم که ما وسایل را داریم که پاکستان از زیر فشار باید بگیریم و این وسایل از فعلا اگر ما توجه به این بکنیم که دولت افغانستان اقداماتی که در این اواخر کردن بسیار چشمگیر است، خصوصا مسائلی که قبلا هم یادآوری کردیم که منافع هر دو کشور است و باید به حساب بالای منافع هر دو کشور شوه و این چیزی است که سیاستمدارای پاکستان از همه چیز زیاد اولویت بر ازی میتن به خاطر مسائل اقتصادی هستک. اگر ما روی ازی مسائل امرای پاکستان صحبتی داشته باشیم و خود پاکستان چانس داده شوه در بسیاری مسائل اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بکنن و منافع مشترک واضح شوه، فکر میکنم که این چانسی بسیار خوبی است و این یک سیاستی بسیار خوبی است. دیگه چیزی که ما درباره پاکستان داریم، ما در پاکستان دوستای بسیار خوبی داریم که و فعلا در حکومت پاکستان موقفای بسیار خوبی دارن و این کسایی هستند که در طول تاریخ حمایت دادن از طرف حکومت های افغانستان و وقتی عزیز که در این شرایط مشکل باید با مردم افغانستان همکار شوند و از پیشان باید استفاده شوند. متاسفانه تا یک سیاستی در این مورد ما ندیدیم که او سیاسیونی را که سالها از حمایت مالی دولت حکومت های افغانستان برخوردار بودن، امروز در این شرایط که بالای افغانستان آمده و این مشکلات اکثر ناشی از سرحدات است که از طرف پاکستان است و در این مورد ما کمک های از یا سیاست واضح از ور ما ندیدیم. ما باید به این توجه زیادتر بکنیم و دوستای را خصوصا مسائل مذهبی و دینی است که علمای ما روابط بسیار خوبی با علمای پاکستان دارن، باید از این استفاده اعظمی بشه. و بحث دیگه که است که بسیار توجه به مسائل جنگی هم باید نشه، مسائل اقتصادی هم باید از نظر دور نشه. جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان یک امر حتمی است و ما در افغانستان یک بخش جنگی که است که در مسائل اقتصادی است که جوانای ما ناگزیر هستند، سلاب میگیرن و راه دیگه ندارن به خاطر تمویل و زندگیشان، مسائل اقتصادی زندگیشان میگیرن، تفنگ به دست میگیرن یا به دولت افغانستان میشه یا در با مخالفین استان میشه. استراتژی دولت افغانستانی باید باشه که در مناطق که جنگ زده است یا تا تهدید جنگ در اوجا موجود است باید در اوجا پروژه های را باید روی دست بگیره تا کار برای مردم پیدا شون و کوشش شود و او مردم فعلا در افغانستان یک چیزی را که ما بسیار واضح میبینیم و در جایی که پروژه میرن مردم و حتی مخالفین دولت در اوجا همکار هستند با این پروژه و کوشش میکنن که در اون مناطق جنگ نشه تا این پروژه کارش به اتمام برسه. من فکر میکنم که این سیاست دیگه است که دولت افغانستان باید روی دست بگیره تا مناطق که تهدید جنگ هستند قبل از اینکه جنگ دوجا شروع شوه باید پروژه‌ای با اوجا برن که مردم سرگرم پروژه شوه، یک کمک اقتصادی شوه. مسائل بسیار دیگه است
که کل مسائل امروز دیگه نمیشه 5 دقیقه وقت
متوجه دولت افغانستان میشه. بله
بله، بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلپاجا مجیدی عضو ولسی جرگه، محترم پوهانیار صاحب بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی از اشتراکتان یک جان تشکر میکنیم. همچنان از آقای تواب و قرزنگ هم یک تشکر کلان میکنیم که سخنگوی شورای امنیت ملیس با وجود وعده تشریف نوردن، به هر حال در آینده شاید تلافی بکنن. همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی بودن، ایشان هم با وجود وعده ایشان آمدن نتونستن، خدا کنه که خیرتی باشن، جانشان جور باشن و خوب باشن. به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. زبط پاتا یا کسر شکنا جنگ جوان دون وجنی جنگ کلا قتل وی جنگ متلپا زبط پاتا یا کسر شکنا،
شکنه آئے زبط پاتا یا کسار شکنه